America Diva Radio De.
گران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دیو ریډیو د نن د نه یا سه شنبه ورځ کال 2013 د فروری د میاشتې 14 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د مازیګر شپږ، افغانستان کې 15 او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 8 بجې شوې دي. د وایس اف امریکا دیو ریډیو په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه
او زه مجاهد جوان
هر کله وایو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
نن په کابل کې د ناټو، منځنۍ اسیا او د پاکستان د پوځي مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پیل شوې. په غونډه کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو مشر جنرال نیکولسن او د پاکستان پوځي مشر جنرال باجو هم برخه اخلي. د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیری وای
افغانستان کے یوزل سے روانہ گئی دا اجرائی خلق تھی یعنی دا جنگ او جگرے پا مورد کے دوی در لاسے گئی.
او د پاکستان سپریم کورټ د ځوان پښتون نقیب الله مسجد په وجنه تورن پولیس افسر راو انوار ته یو ځل بیا امر کړی د جمعې په ورځ د عدالت ته وړاندې شي. د یاد پولیس افسر په وجنه کې د ککړتیا د خبرو وروسته راسي دغه افسر ورکته.
عدالت د نوې کمیټي جوړولو او راو انوار ته د جمعې په ورځ عدالت ته د وړاندې کېدو حکم ورکړو.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن خبرداری ورکړ چې د داعش د ماتولو لړۍ به همداسې دوام لري که څه هم دغه ډله په عراق او سوریه کې له هغو سیمو څخه په شا تمبول شوي کوم چې د دوی تر واک لاندې وي.
قدر من اوریدونکو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې به د سیمې او نړۍ سره تړلي یو شمیر مهم خبرونه او رپورټونه تاسو ته وړاندې کوو. خو لومړی ورزره د خبرونو تفصیل ته
د افغانستان په پلازمېنې کابل کې د څلورو هیوادونو او ناټو د پوځي مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پیل شوې ده چې پکې د ترهګرۍ او نشه یي موادو د مخنیوي په لارو چارو باندې خبرې کیږي. دغه غونډه کې د ګډون لپاره د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال قمر جاوید باجو هم د سه شنبې په ورځ په داسې حال کې کابل ته رسېدلی چې افغانستان کې د ترهګرۍ د وروستیو پیښو له امله د کابل او اسلام آباد اړیکې ډېرې بې خونده شوې دي. د افغانستان د دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیری ژورنالیستانو ته ویلي چې په غونډه کې د جنرال باجوه تر څنګ افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو قومندان جنرال نیکولسن او د ازبکستان، قزاقستان او تاجکستان د پوځ سرلخکران هم برخه لري. جنرال وزیری ویلي چې په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې به افغانستان کې د ترهګرۍ او نشه یي توکو د مخنیوي په بیلابیلو لارو چارو باندې خبرې کیږي.
د پاکستان سپریم کورټ د ځوان پښتون نقیب الله مسجد د وجنې په مقدمه کې تورن ماتل کړی شوی پولیس افسر راو انوار حفاظتي ضمانت منظور کړی دی او ویلي دی هغه د نیولو نه وړاندې په 14 فروری د جمعې په ورځ عدالت ته حاضر شي. نن د سپریم کورټ مشر جج ثاقب نثار په مشرۍ د درې کسیزه ججانو بینچ د یادې مقدمې اورېدنه کړې او د سند صوبې د پولیسو مشر آی جی پی خواجه عدالت ته د راو انوار په اړوند تفصیل ویلې دی. عدالت پولیس ته لارښوونه کړې چې راو انوار د عدالت ته حاضر کړی شي او د دې ونیول شي. د سپریم کورټ مشر جج ثاقب نثار د اوریدنې په مهال د راو انوار یو خط هم واورو چې د سپریم کورټ د بشري حقوقو څانګې ته لیکلې او د پولیس مشر ویلي ښکاری په خط باندې دسخط د راو انوار دی. چیف جسټس ویلي څنګه چې انصاف د مظلوم حق دی د غرنګ ظالم ته هم د حق ترلاسه دی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه رپورټونه رد کړل چې ګینې د افغان حکومت ځینو چارواکو له وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرې کړې دي. اسوسییټډ پریس رپورټ ورکړی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمار او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی له وسلوالو طالبانو سره په دوه جلا جلا کتنو کې د سولې مخامخ خبرې کړې دي. خو د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه له امریکا غک سره په خبرو کې دغه رپورټ بې بنسټه وبالوي ویل له وسلوالو مخالفینو سره د افغان دولت د سولې هر ډول مذاکرات د افغانستان د سولې د عالي شورا لخوا پر مخ وړل کیږي. لدی مخکې د افغانستان د سولې عالی شورا چارواکو منلی و چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په تړاو غیر رسمي تماسونه لري. طالبانو لا په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی.
د افغانستان په جنوب کې د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت د نیش ولسوالۍ په امنیتي قومندانۍ د مخالفینو په ناکامه برید کې یو کم 50 طالب وسلوال وژل شوي دي او له 100 زیات نور ټپیان دي. د کندهار د چارواکو په وینا په لسګونو وسلوالو طالبانو تیره شپه 9 بجې د کندهار نیش ولسوالۍ په امنیتي قومندانۍ ډلهیز وسلوال برید وکړ او دغه برید د هوایي او ځمکنیو ځواکونو له سخت خبرګون سره مخامخ شو. تفصیل اورو د ډیور رادیو د خبريال حق مل روان پر ریپورت کې.
د کندهار امنیه کمانډانې مرستیال ویان متی الله هلال لاډیوی سره په خبرو کې ویلي د افغان امنیتی ځواکونو او طالبانو ترمن دوه ساعته جګړه روانه وه او د افغان ځواکونو هوایی ملاتړ لپاره د امریکا الوتکې هم سیمې ته راورسېدلې او پر وسلوالو طالبانو یې هوایی بمبار وکړ.
وسلوالو مخالفینو برایش د نو بجو په شاوخوا کې د نیشو لسالی د نیخونانی کارګا باندې د لیز برید وکړ. د زمینی ځواکونو وسلوالو ترمن جګړه روانه وه چې وسلوال مخالفین د یادو ځواکونو د شدید غبرګون سره مخ شوه. همدلاسه یا د لسالی ته هوایي ځواک ورسېد. د هوایي ځواک او زمینی ځواکونو وسلوالو ترمن جګړې په مهال باندې ګڼ شمېر وسلوال ته مرجوپله اوشته چې له جملې څخه یې د څلوېښت تنه مړه او د شلو څخه زیات نور زخمیان شوه.
د کندهار پولیسو ویان مرستیال وای په دین کته کې افغان امنیتی ځواکونو او ولسی خلکو ته مرګ ژوبله نه دا وخته. وسلوالو طالبانو تر دې د مدیدی پیخي پاړه څه نه دی ویلې. حکمل صدات روان امریکا غاګ دی ریډیو کابل.
تر نوردن کو تاسو وایس اف امریکا دی ویته غوګیا سو سم راځو یو څونړي والو خبرونه ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلر سند سې شم بي پورس خبرداري ورکړ شي د دایښت ماتولو لړۍ به همداسې دوام لري. که څه هم د غډله په عراق او سوریه کې له هغو سیمو څخه بشاتم بول شوی کوم چې د دوی تر واک لاندې وي. ټیلر سند خبرې په کویت کې د هغې ټلوالې غونډې ته وینا کې کوله کوم چې د دایښت په وړاندې د امریکا لخوا د 2014 کال په وروستیو کې جوړه شوې وه. ټیلرسن وویل که څه هم 98% هغه سیمې د داعش له واکه وتلي چې یو وخت یې پکې خپل خلافت اعلان کړی و، خو بیا هم داعش بل ډول ګواښ جوړولی شي.
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو تیر ورځ ویلي د امریکې سره یې په غربي غاړه کې د یهودانو لپاره جوړ کړی شوې آبادۍ د اسرائیل سره د یو ځای کولو په سر خبرې شوې دي، خو وایي سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس ورته ویلي ستاسو دغه دعوې دروغ دي. دغه سیمې د فلسطین برخې دي چې په کال 1988 کې د اسرائیل په شپږ ورځني جنگ کې دغه هیواد نیولې وي.
او لکه څنګه چې وړاندې به خبر کې مو اوریدل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلر سند سې شنبې په ورځ خبرداري ورکړی چې د داعش د ماتولو په برخه کې به توجه نه راکموو. په دې اړه پام وکړئ. نور تفصیل ته زموږ همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
ریکس ټیلرسن د کویت غونډې ته ویلي داعش اوس هم د دې سیمې زمونږ وطنونو او د نړۍ نورو برخو ثبات لپاره سنگین خطر دی. امریکا خارجه وزیر وویل په عراق او شام کې ISIS په یاغیتوب کې د بدلیدو کوشش کوي او د افغانستان، فلپینز، لیبیا او مغربي افریقا غونډې ځایونو کې داعش د ځان لپاره پناه ځایونه جوړولو کوشش کوي. د کویت د غونډې نه وړاندې د امریکا خارجه وزارت یا سټیټ ډیپارټمنټ یو چارواکي ویل پکار ده چې نظر په لوی مقصد وساتل شي او وړې مسلې د لارې خنډ نه دي جوړول پکار. د هغه اشاره د شمالي شام په افرین سیمه کې د ترکی او د سیرین ډیموکراتیک فورسز ترمنځ شخړې ته وه. د سیرین ډیموکراتیک فورسز ځواکونه د امریکې په ملاتړ جنګیږي. د سټیټ ډیپارټمنټ چارواکي وویل ریکس ټیلرسن د ترکی د تشویش نه خبر دی. هغه وویل د مسلو حل د خبرو د لارې راوستل کېدی شي او هم په دې خاطر به ښاغلی ټیلرسن د ترکی چارواکو سره د خبرو لپاره انقره ته ځي. ریکس ټیلرسن دا وخت د سیمې په دوره دی. د کویت نه وړاندې هغه مصر ته تللی و، بیا به ترکی، اردن او لبنان ته هم ورځي.
نن په هغې 18 کلنې فلسطینی نجلۍ باندې د اسرائیلو په پوځي محکمه کې محکمه پیلیږي چا چې دوه اسرائیلي سرتیرو ته گزار ورکړی و، په سپېړو او سوکانو یې وهلی وه. په ډیسمبر کې په یوې خپرې شوې ویډیو کې څرګندېږي چې احد تمیمی له اسرائیلو سرتیرو سره د غزې په تراړه کې شخړه کوي. یو سرتیری په لغته وهي او دوهم ته پر مخ سپېړه ورکوي. اسرائیلي سرتیری دغې سیمې ته هغه مهال استول شوی و کله چې فلسطینیانو د اسرائیلو د استوګنځایونو د جوړېدو پر ضد لاریونونه کول. څو ورځې وروسته بیا چارواکو اغلې تمیمی ونیوله او له هغې راوروسته محکمې ته په تمه په بند کې شپې تېروي.
د ایتلی پارلیماني انتخاباتو کې د کډوالو په موضوع باندې تاوده باسونه شوې دي او په ایتلی کې د غیر قانونه کډوالو په ضد د کرکې پیښې هم زیاتې شوې. د روم ښار پونتی میلویو نومې پل چې د مینوالو یو بل سره د مینې اظهار لپاره یاد دی باندې د غیر قانونه کډوالو خلاف یو بینر هم لګول شوی دی.
جنوبی کوریا د اولمپیک د سولې لړۍ ته همداسې دوام ورکړی، په داسې حال کې چې په شمالي کوریا باندې نیوکه کېږي چې د اقتصادي بندیزونو د ننمولو هڅه کوي، خو له اټومي وسلو او ګواښونو په برخه کې نرمښت نه ترسترګو کېږي. د جنوبی کوریا ولسمشر مون یین یین هڅه کوي له شمالي کوریا سره د هیواد تاوتریخوالی راکم شي او په دې وتوانی د چې د اولمپیک لوبه ته شمالي کوریا راولي. د نوموړي د سولې د هڅو په پایله کې د شمالي کوریا لخوا د میزایلو او اټومي وسلو پارونکي آزموینې هم درېدلې دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو قدمن اوریدونکو، تاسو وی وی دی وی تا واګی استی د خبرونه نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی ل سټډیو څخه په ژوندۍ بڼه خبريږي. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، د افغانستان په پلازمینه کابل کې د څلورو هیوادونو او ناټو د پوځي مشانو د ورځنی غونډه پیل شوې ده چې پکې د ترهګرۍ او نشئی موادو د مخنیوي په لارو چارو باندې خبرې کیږي. د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال قمر جاوید باجو هم په دغه غونډه کې ګډون کړی. لکابله د ډی وی خبريال حقمل روان دا راپور استولای.
د افغانستان، پاکستان، د منځنۍ اسیا هیوادونو، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان دفاع وزارتونو، د لوی درستیز مشرانو او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان نیکلسن ترمن ګډه ناسته چې تیره ورځ پیل شوې و نن هم دوام درلود. د دفاع وزارت ویان مرستیال جنرال ردمنیش لاډیوی سره په خبرو کې وویل دغه غونډه چې د امریکا متحد ولایتونو د مرکزي کمانډنۍ په نوښت په کابل کې جوړه شوه، د فوزي مشرانو ترمن له تر رئی سره د مبارزې او د نشئی توکو د کاچاګ او کخ پر مسایلو خبرې وشوې.
د مورید تروریزم او مواد مخاطر سے ډیر زیات مسائل د پکې په دې مسائلو باندې او د سرحدات او همدارنګ د نور حق مسائلو کې په منطقې کې مشکلات دي نه جوړ کړی دی. دغه په مقابل کې د دوی اهداف، د دوی تصمیم او د دوی حق مسائل سے کولای شي چې په دې باندې اثر واچوي، هم سنجول شوی او هم په دې باندې خبرې شوی دی. پاکستان هم پکې او د آسیای میانه لوی درسیزان او افغانستان لوی درسیزان په دې مورد کې خبرې کړي.
جنرال ردمنیش له ترهګرۍ او نشئی توکو سره د مبارزې لپاره د افغانستان، پاکستان او منځنۍ اسیا دریو هیوادونو د لوی درستیزانو، د فوزي مشرانو او د امریکا کمانډان جنرال جان نیکلسن ترمن ګډه غونډه غزمنه وبلله او زیاته کړه چې که وغواړي دوی کولی شي چې له ترهګرۍ سره د رښتینې مبارزه وشي او د افغانستان په سوله کې مهم رول ترسره کړي.
دا کسان سے افغانستان کے دو جلسہ روانہ دئی دا اجرائی خلق تھی، یعنی دا جنگ او جگرے پا مورد کے دوی در لاسے دی او مثلا پا پاکستان کے لوی درسیزی دی پر لاسے دی خپل تیواد کے او امدارنگ دا مونگا لوی درسیز او امدارنگ دا سیائی میں آنے تو لوی درسیزان حقیقتا پاکستان لوی درسیز وغاری سی دا دو مورد پا مقابل کے خپل لورتیا یا ذرکیت استعمال کی دا یقینی دا سی پا منطقہ او افغانستان کې د جنگ مسله ختمیږي.
په ورته وخت کې د نړیوالو چارو سیاسي څیړونکي نصرت الله ستنیکزای وایي تر هرګری ټوله سیمه ګواښوي، خو په وینا یې هغه وخت تر هرګری ګواښ لمنځه تللی شي چې د پاکستان حکومت صادقانه همکاري وکړي.
زه فکر کوم چې همداسې تروریزم دغه سیمه جنوبی آسیا تهدیدوي، منځنۍ آسیا، مرکزی آسیا هم شدت تر فشار لاندې ده. ګټه یې په دې کې ده چې که چیرې دغه ټول هیوادونه سره همغږي شي او حداقل د پوځي او استخباراتي معلوماتونو سره شریک کړي، د تروریزم په مخنیوي کې او د هغه په ځپلو کې به ونډه ولري. خو شرط دا ده چې په دې محور کې پاکستان تر رښتینولۍ سره همکاري وکړي.
د فوزی چارو څیړونکی جنرال تیکولا مرخیل وایي دی غونډی ته هیلمندی شته او په وینای د جګړې د مهارولو لپاره مسلکی فوزی مشران را غونډ شوي او د ترهرګرۍ هغه ګواښ چې منځنۍ اسیا هم ورسره مخامخ دی ښایي چې اړینې پریکړې ترسره شي.
چې پاکستان باندې چې شدید فشارونه وارد نشي، هغه مخصوص د امریکا لخوا او د ناتو لخوا، د آسیا میانه پاکستان دغونه معاصریت نه لري، خو بیا هم که چېرته هغو دوی په واقعیت باندې دغه پرېکړې چې کله چې کېږي او د هغو تعقیب وکاو نو دا مسله به ډېره زر حل کېږي او دا په نفع د ټولو مملکتو ده، هم د امریکا هم د منځنۍ آسیا د ټولو په نفع. تروریزم که چېرته له دنیا نه ورک نه شي او په افغانستان کې دوی بیا په قوت کې شي، دا مملکتونه به بیا له تروریزم نه خلاص نه شي.
په کابل کې د منځنۍ اسیا دریو هیوادونو او د افغانستان او پاکستان د فوجلوی درستیز مشرانو او د امریکا عمومي کمانډان جنرال جان نیکولسن ترمن له ترهرګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په هدف دوه ورځنۍ غونډه په داسې حال کې ترسره شوه چې د جنوري په میاشت کې د طالبانو او د حقاني ډلې لخوا تر خونړیو بریدو وروسته د افغانستان او پاکستان د حکومتي چارواکو د پلاو ترمن درې ګډې ناستې یوه یې په کابل او دوه یې په اسلام آباد کې ترسره شوې. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو ده. تاسو د حکمل روان پر رپورٹ کې واریدل کابل کې دغه د امنیتی چارواکو د فوزی مشرانو غونډه روانه ده، د امریکې د فوزی مشر جنرال نیکلسن په مشرۍ کې. په دې باندې سیړن اخلو د دی ریډیو سیړنکار پیرز برشا صاحب سټوډیو تر رسیدلی. پیرز صاحب په خیر.
په خیر
پیرز صاحب، دغه غونډه چې کومه په کابل کې روانه ده، څه هیلې څه امیدونه دي چې آیا دغه سره به په افغانستان کې د روان شخړې کما د حل لار روزي؟
نو چې دا خو کوم ډیفنس چې کوم مشران دي د فوج والا د مختلف ملکونو کې ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان شو، ورسره چې کوم نیټو ریزولوټ مشر دی هغه هم پکې خبرې کړې دي، جنرل نیکلسن، او د پاکستان طرف نه جنرل باجوه تلې دی. خو چې مونږ کله دې بیان ته هغه وګورو، کومه ایس پی آر هغه ټویټس کړي دي، هغه نه خو دا پته لګي چې پاکستان کمزور دریز دی، هغه کوشش کوي چې پرمختګ بوزي. هغه کې دوی بنیادی خبره دا کوي چې مونږ د خاورې نه ترهرګل لرې کړي دي، او چې څه ډېر پاتې دي نو هغه په افغان ماجرو کې دي. او ورسره ورسره دا هم وایي چې په کار دی چې بارډر چې کوم مینجمنټ دی په بارډر باندې د کار وشي. نو دا دواړه هغه خبرې دي چې کوم افغانستان ورسره اختلاف دی، د نورو هم اختلاف دی. پاکستان کوشش کوي چې په افغانستان فشار واچوي چې دا کسان واپس ورولېږي، دا شل لکه پورې چې کوم افغانان په پاکستان کې دي. او هغه نه علاوه دا هم کوشش کوي چې دا ډیورنډ کرخه یو قسم رسمي طور په هغه باندې ومني. او منګولی در چې مختلف ځایونو کې اوس هم په چمن کې هلته ویزه مې شروع شوه، هلته به بغیر کاغذونه څوک نشي تللی راتلی. نو دا دواړه خبرې اکه دي چې کوم افغانان داسې نه ورسره مني. او افغان چې کوم دې نه مخکې چې موږ ګورو میټینګونه شوي وو، حامد کرزی بله ورځ راغلی او چې کوم ډپټي وزیر خارجه دی، دین علاوه تهمینه چې کوم دا سیکټري چې کوم بهرنو چارو سیکټري د اغم تللی وه افغانستان ته، خدا سے خاص نتیجہ نه دراوته. افغان منسٹری چې کوم دی هغه کوم بیان ورکړی دی، هغه وایي چې موږ پاکستان سره خبرې کوو، خو چې اصلي خبره ده تر هر غره په خلاف چې کوم تعاون دی یو بل ملکونو کې، هغه چې اوسه پورې موږ دا نه لیدلې. نو اصلي خبره دا ده چې کابل والا کسان هم پاکستان نه غواړي، دوی چې کوم حمله کړی وي هغه باندې دا سپیشف نه شوی. کله پورې دا بنیادی مسله نه وي حل مانه د خیال چې داسې میټینګونه نه به سه خیر نتیجه راوځي.
پیر صاحب، کله غونډه اوریدونکو ته دا وایو چې د سولې خبرې اترې چې وخت په وخت باندې کیږي، د دغې لپاره کومې هلې ځلې روانې دي، پاکستان هم وایي چې دغه شخړې د حل لاره چې کومه ده نو د سولې خبرې اترې دي. که اوریدونکو ته دا ووایو چې دغه خبرې اترې نن سبا په کوم ډګر ولاړې دي؟
نو جی، هغه کې خدا دی چې مختلف خبرې راځي. مونږ ولیدل چې قطر دفتر دی، دین علاوه ترکی نه یو کس وایي چې زه نماینده یم، بیا اسلام آباد ته یو وفد راغی. اوس دوی دا وایي، ای پی یو رپورټ راغلی دی چې هغوی په پټه خبرې کوي لګیا دي د افغان حکومت او د طالبان چکم زنه مشران دي. خو هغه بیا چکم افغان حکومت د هغه دا خبره رد کړې دي. هغه وایي چې مونږ های پیس کونسل چکم دی اعلی شورا چکم ده د امن پاره هغه به تش خبرې کوي، مونږ سره سیکرټ خبرې نه کوو. خو دې کې دا خبره ده چې مونږ ته اول خدا نه ښکاري چې طالبان په خپل واک اختیار کې دي چې هغه خبرې وکړي، بل په یوې خولې نه ښکاري. ما څنګه وایي چې ترکی نم خبر راځي، قطر نم دی او هغه نم دی. نو دا ټول طرف خو اصلي مسله چې کومه ده هغه د پاکستان او د افغانستان لانجه ده. چې کله پورې دا نوی حل نو ما نه دی خیال چې دلته به سوله او د امن څخه خبره وشي، او چې کله پورې طالبانو سره خبره وشي نو بیا به داعش سره څه کوي. اوس نور نمونه باندې خلک راوتي دي هلته، نو تشدد زیات شوی دی او د امن او سوله خبره هیڅ هم نه ښکاري. ولې چې کوم بنیادي مسلې دي د پاکستان افغانستان هغه نه دي حل شوي. چې کله پورې دا نوی حل د سوله او د امن خبرې پرمختګ نشي کولی.
ډېره مننه پیر زبیر شاه صاحب،
ډېره مننه.
ترنو قدم اوریدونکو، په پاکستان کې حق حقدار ته تر نامه لاندې یا تر سرلیک لاندې یو سیمینار جوړ شوی دی. په دې سیمینار کې به پر هغو مرسته شوو پیسو یا چندو باندې خبرې کیږي، د هغوی په طریقو باندې چې څه ډول کېدای شي دغه چندې په پاکستان کې په خوندي توګه راټول شي او غلطو لاسونو ته ونه رسیږي. په پاکستان کې هر کال 1500 میلیارده یا بلیونه روپۍ خلک په چنده کې مرسته ورکوي. حمید الله پرې د راپور استولې.
په دغه سیمینار کې ویل شو چې په پاکستان کې اکثر د خېګړې او حیرات د پاره ورکړې شوې پیسې د خلکو په ناپوهتیا غلط لاسو ته ورځي او حقدار ته محرومه کیږي. د حق حقدار تک کامی پروژې په پېښور کې ذمہوار ابن حیان وایي دوی د ځایي تاجرانو، شتمنو او پېښور سره په دې حق لا د آگاهۍ پروګرامونه چلوي.
500 ارب راؤنڈ اباؤٹ سالانہ چیریٹیز کلیکٹ کی گی دا یو ڈیر لوی اماؤنٹ دے او پاکستان یو لیڈنگ کنٹری دا دا چیریٹیز حوالے سارا نو دا دی دا ڈیر کم پیسو دا دی آڈٹ موجود دے دا باقی اماؤنٹ نشتا زموں دا ملک چې کوم موجوده حالات دی سیکیورٹی پیش نظر سارا نو دا دی وقت کے ڈیر زیاد ضروری شوی دا چې مونږ دی احتیاط ورکو او دیکھ بھال کر دے ورکو دل کول کر دے دیکھ بھال کر دے دا زموں میسج دے سمپل
د کامی نشریات او اطلاعات وزارت د کال 2015 سروې خای په پاکستان کې هر کال وګړي د 1500 بلین روپو خیرات او زکات ورکړي. خو د دې اکثر په دموندل کې نامعلوم وي او دا خیرات بے حساب وي. ایڈوکیٹ نور عالم خان وایي په پاکستان کې دا قانون خوشتا چې غیر قانونا ګرځول شوی تنظیمونو ته چندان نشي ورکې دي خو عملي کیږي نه.
ته پکار دی چې موږ کم شی ورکو اگر حقدار تا رہتی گی کنا ورے چھ پمون کم فرد آ فرد دا دے چھ حق حقدار تا رہتی گی نو دا شے چھ دی مقصد دا پر استعمال چھ چھ دا دا انسانیت فلاح و بہبود دا پر اگر چھ دا نا چھ زمونگا اگر خلق و پلاس کے لاڑا چھ چھ اگر چھ دی دا انسانیت دا تبای دا پر اگر دے نو دی دا پارا پا مرکز پا لیول بانے و دا صبح پا لیول بانے اس قسمہ قانون سازی نشتا دی کے پکار دے چھ پا دے بانے قانون سازی ہو چھ و دا عوام و اعتماد چھ دے پا بیت المال او پا اگر بانے پا زکاة ڈپارٹمنٹ بانے نشتا دے
بلخوا د پېښور ځایي تاجرانو په وړو وړو مارکیټونو کې د خیرات او زکات ورکولو په اړه د آگاهې بینرې لګول پیل کړی دي چې دغه زکات او خیرات پر امنه او سمو لاسونو ته ورسي. د پېښور تاجرانو د سازمان مشر ملک مهر الهي وایي
اوس مونږ د دې دا به وایو چې مونږ دا پروګرامینګ داسې د خپله خدا پروګرام مونږ بینر نه بچلو چې ار یو بازار کې به دا بینر د اویرنس باندې لګېدلی چې خلک پړاو کی او دین پسې کم دې مونږ ار بازار کې یو یو ورکوټ پروګرام وکړو چې خلکو ته د دې دا پیغام ورسیږي. ولې چې دا پیغام نه صرف د پاکستان د لپاره بهتر دی بلکې د دنیا د امن د لپاره ډیر زبردست پیغام دی.
دا هم د یادونې ده چې د پاکستان حکومت یوه اونۍ وړاندې په هیواد کې په دوه اویا غیر قانونه ګرځول شوي تنظیمونو د چندو راغونډولو بندیز لګولی دی. دا هغه تنظیمونه دي چې په د ملګرو ملتونو لخوا هم بندیزونه لګول شوي دي. دا بندیز د سیکورټی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان لخوا د کمپنیز کمپلاینټ 2018 ایکټ د لاندې لګول شوی دی او ولس ته ویل شوي چې د دې حکم د سرغړونې اطلاع په 1717 ټلیفوني شمیرې باندې وکړي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، پېښور.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voa.com. ټویټر @voadiva.
قدر من اوریدونکو دا وایس آف امریکا دیو ریډیو دی. نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د نقیب الله مسجد د وجنې په ضد باندې چې کومه مقدمه روانه ده هغې اورونه شوې ده. عدالت ویلی دی چې کوم په دغه وجنه کې ککړ پولیس افسر دی راوانوار هغه دی د جمعې په ورځ باندې یعنی په 14 فروری باندې عدالت ته وړاندې کړی شي. دې باندې تفصیل اورو د ډیو ریډیو خبریالې رابعه پیر په رپورټ کې.
ستر قاضی ثاقب نثار د نقیب الله مسعود د وژنې په مقدمه کې پخوانی اس اس پی راو انوار ته حفاظتي ضمانت ورکړی او ورته راتلونکي جمعې په ورځ عدالت ته د حاضرېدو حکم ورکړی دی. د ستر قاضی ثاقب نثار په مشرۍ کې درې غړیزه بنچ په کراچۍ کې وژل سوي د نقیب الله مسعود د وژنې د مقدمې اورېدنه وکړه. د اورېدنې په محل د سند د پولیس آی جی ایډي خواجه د راو انوار ته نیول د پاره نور وخت وغوښت. عدالت ویل چې پولیسو په دغه معامله کې تر اوسه هیڅ نه دي کړي. ستر قاضي ته راو انوار له اړخه د سترې محکمې د بشري حقوقو څانګې ته لیږل سوی لیک په عدالت کې واورولو چې پکې راو انوار عدالت ته ویلي چې هغه بې ګناه دی او د هغه د مقدمې بیرته پلټنو د پاره دی د استخباراتي ادارو د چارواکو یو کمیټې جوړه کړل سي. عدالت په دغه معامله د نوې کمیټې جوړولو او راو انوار ته د جمعې په ورځ عدالت ته د وړاندې کېدو حکم ورکړو. عدالت د سند او اسلام آباد پولیسو ته راو انوار ته نه نیولو حکم هم ورکړو. د اورېدنې په محل د نقیب الله د پلار له اړخه هم عدالت ته لیک وړاندې کړل سو چې پکې د راو انوار ته نه نیولو په اړه جواب غوښتل سوی وو. لیک کې ویل سوی وو چې امنیتي ادارې خبرې دي چې د ملیر پخوانی اس اس پی راو انوار چرته دی خو د سند پولیس مشر هغه تر اوسه نه دی نیولی. پکار دی چې په دې اړه اشتهارونه ورکړی سي او د ولس مرسته وغوښتل سي. د سترې محکمې مخته د مطبوعات سره خبرو کې د نقیب الله مسعود د کورنۍ غړي وویل
جالی کاغذات کے باوجود راونور کو گرفتار نہیں کیا جاتا. یہ خاص استثناء صرف راونور ہی کو کیوں حاصل ہے.
راو انوار د جالی کاغذونو په وجود نه دی نیول سوی. دوی غوښتنه کړې چې دغه استثناء یوازې د راو انوار د پاره ولیدم. راو انوار د جنوري په 13 نیټه نقیب الله او درې نور تنان په مقابله کې د تراګرو د وژلو ادعا کړې وه. خو د نقیب الله د وژنې په ضد احتجاجي مظاهرې پیل سوي وې او سترې محکمې په دغه پیښه ځاني نوټس اخستی وو. د پولیسو خپلې پلټونکې ډلې هم دغه مقابله جلی ګرځولې وه. ویلي وو چې نقیب الله بې ګناه وژل سوی دی. د نقیب الله مسعود د وژنې په ضد په ټوله هېواد کې کېدونکو مظاهرو کې د راو انوار د نیولو او دوی ته سزا ورکولو غوښتنې سوي وې. د غوښتنو سره یو لاریون اسلام آباد ته هم رارسېدلی وو او د لس ورځو ناستی په نتیجه کې ورته وزیر اعظم او د فوج مشر د دې غوښتنې تر سره کولو باور هم ورکړی وو. خو راو انوار تر اوسه پټ دی.
مړه له کاغذ او قلم خوراکه
سپې کوي چې دومره بیړه کیې.
د وی او ای دیو د وی پانی پته لیکم.
کاغذ او قلم هم واخله او پته هم voadivanews.com.
یو ځل بیا وایا چې سمې ولیکم کنه.
اے دا بیا voadivanews.com.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر من اوریدن کو ڈیوا ریڈیو ته یو اړبیا په خیر رالې زمنګ خبرونه لا وسم دوام لري یو اړبیا تاسو په امرا ګرځو د مهمو خبرونو سره ټکو ته
نن په کابل کې د ناټو منځنۍ اسیا او د پاکستان د پوځي مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پیل شوې. په غونډه کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو مشر جنرال نیکولسن او د پاکستان پوځي مشر جنرال باجوه هم برخه لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وایي
افغانستان کے دو جلسہ روانہ دی دا اجرائی خلق تھی یعنی دا جنگ او جگرے پا تماورید کے دوی درلاسے دی
د پاکستان سپریم کورٹ د ځوان پښتون نقیب الله مسجد په وجنه تورن پولیس افسر راو انوار ته یو ځل بیا امر کړی د جمعې په ورځ د عدالت ته وړاندې شي. یاد پولیس افسر په وجنه کې د ککړتیا د خبرونو وروستو راسي پټ دی.
عدالت د نوی کمیټي جوړولو او راو انوار ته د جمعې په ورځ عدالت ته د وړاندې کېدو حکم ورکړو.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سې شنبې په ورځ خبرداري ورکړ چې د داعش د ماتولو لړۍ به همداسې دوام لري. که څه هم دغه ډله په عراق او سوریه کې له هغو سیمو څخه په شا تمبول شوې کومې چې د دوی تر واک لاندې وي.
قدرمن اوریدونکو یو شمیر مهم خبرونه او رپورټونه به تاسو ته وړاندې کوو، خو ورځو د دې خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان په پلازمینې کابل کې د څلورو هیوادونو او ناټو د پوځي مشرانو د ورځنۍ غونډه پیل شوې ده چې پکې د ترهګرۍ او نشه یي موادو د مخنیوي په لارو چارو باندې خبرې کیږي. د غونډه کې د ګډون لپاره د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوه هم د سې شنبې په ورځ په داسې حال کې کابل ته رسیدلی چې افغانستان کې د ترهګرۍ د وروستۍ یو پیښو له امله د کابل او اسلام آباد اړیکې ډېرې بې خونده شوې دي. د افغانستان د دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیری ژورنالیستانو ته ویلي چې په غونډه کې د جنرال باجوه تر څنګ افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال نیکولسن او د ازبکستان او قزاقستان د پوځ سرلخکران هم برخه لري.
د پاکستان سپریم کورټ د نقیب الله مسجد د وجنې په مقدمه کې تورن معطل کړی شوی پولیس افسر راو انوار حفاظتي ضمانت منظور کړی دی او ویلي دی هغه د نیولو نه وړاندې په 14 فروری یعنی د جمعې په ورځ عدالت ته حاضر شي. عدالت پولیس ته امر کړی چې راو انوار د عدالت ته حاضر کړی شي او د ونه نیول شي. د سپریم کورټ مشر جج ثاقب نثار د اوریدنې په مهال د راو انوار یو خط اورولی چې د سپریم کورټ د بشري حقوقو څانګې ته لیکلی دی. په دغه خط کې راو انوار عدالت ته ویلي چې هغه بې ګناه دی او د استخباراتي ادارو د افسرانو د یوې کمیټې جوړولو غوښتنه یې کړې ده. عدالت د نوې کمیټې جوړولو امر کړی او معطل پولیس افسر ته د جمعې په ورځ د حاضرې دوه حکم ورکړی دی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه رپورټونه رد کړل چې ګینې د افغان حکومت ځینو چارواکو له وسوالو طالبانو سره مخامخ خبرې کړې دي. اسوسییټډ پریس رپورټ ورکړی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او د ملي امنیت رئیس معصوم سانیکزی له وسوالو طالبانو سره په دوه جلا جلا کتنو کې د سولې مخامخ خبرې کړې دي. خو د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه له امریکا غږ سره په خبرو کې دغه رپورټونه بې بنسټه وبلل او ویل له وسوالو مخالفینو سره د افغان دولت د سولې هر ډول مذاکرات د افغانستان د سولې د عالی شورا لخوا پر مخ وړل کیږي.
د افغانستان په جنوب کې د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت نیش ولسوالۍ په امنیتي قومندانۍ د مخالفینو په ناکام برید کې یو کم 50 طالبان وژل شوي او له 40 نه زیات جوړل شوي دي.
د افغانستان د بهرنیو په بخښنه سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سې شنبې په ورځ خبرداري ورکړ چې د داعش د ماتولو لړۍ به همداسې دوام لري. که څه هم دغه ډله په عراق او سوریه کې له هغو سیمو څخه په شا تمبول شوي کومې چې د دوی تر واک لاندې وي. ټیلرسن د خبرې په کویټ کې د هغې ټلوالې غونډې ته وینا کوله کومه چې د داعش په وړاندې د امریکا لخوا د 2014 کال په وروستیو کې جوړه شوې وه.
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو تیر ورځ ویلي د امریکې سره یې په غربي غاړه کې د یهودانو لپاره جوړ کړې آبادۍ د اسرائیل سره د یو ځای کولو په سر باندې خبرې اترې شوې دي. خو وایي سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس ورته ویلي چې ستاسو دغه دعوی دروغ دي. دغه سیمې د فلسطین برخه دي چې په کال 1948 کې د شپږ ورځني جنگ په مهال باندې اسرائیل قبضه کړې دي.
د افریقا په ټانګا کې د سخت طوفان او توند سیلې څخه وروسته خلک د رامسته شوی او ویجاړې او کتنه کوي. دغه طوفان سرعت یا تیزوالی په یو ساعت کې 200 کیلومتر و. په طوفان کې کورونه او ودانۍ نړیدلې، ونې چپه شوې، د برېښنا یا بجلی مزی شلیدلې او ستر سیلابونه راوتلې دي. په ویجاړو شویو ودانیو کې د پارلمان لرغونی ودانۍ هم شامل ده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په اسلام آباد کې د هندو ورورولۍ په زور باندې د مسلمانانو یا اسلام ته داړولو په موضوع باندې یو کانفرنس شوی دی. دغه کانفرنس کې برخوالو ویلی دی چې دوی ته دغه ویری اکثر د هندو مذهب د جنکو ودونه وړاندې کوي، یعنی په تنکی عمر کې، په کچه عمر کې دغوی ودونه کوي، ځکه چې دغه پیښونه بد شي. تفصیلات اورو د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شاه په رپورټ کې.
پاکستان کې تر ټولو لوی اقلیت هندوانو پارلماني غړي تور لګوي چې د سخدریزه مسلمانانو لخوا د دوی د زنانو سره په جبري توګه د ودونو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. بلخوا د پاکستان ملي اسمبلی هم د یو قرارداد د لارې په حکومت باندې مذهبي او والی ته وده ورکولو په اړه د ګامونو اخیستلو ټینګار کړی دی. دې غونډې ته وینا کې د کم شمېر اډلو پارلماني غړو د اقلیتونو د تحفظ په اړه د مخکې نه موجود ملکي قانونونه نیمګړي او د کم شمېر اډلو په تحفظ کې ناکامه ګرځولي دي. دوی په سند ایالت کې د هندوانو زنانو سره په جبري توګه ودونو په پیښو کې زیاتوالی باندې هم اندېښنې څرګندې کړې دي. د تحریک انصاف ګوند د ملي اسمبلی غړي لالچند ویلي چې باید هیواد یو داسې عدالتي او قانوني نظام ته اړتیا لري چې اقلیتي جنکو سره په زوره د ودونو مخه ونیول شي. او ډیو ریډیو سره خبرو کې لالچند ویلي وایي
بچی بڑی ہوگی تو اس پہ کسی کی نظر پڑ جائے گی اور اس کو فورسفلی اٹھایا جائے گا، تو اس کو کنورٹ کیا جائے گا. اس طرح سے وہ شادیاں بچوں کی جلدی ہو رہی ہیں اور خوف تو پایا جاتا ہے.
دی وای چې په سند ایالت کې هندوان مور او پلار خپل لوریانې په کم عمرې کې ودولو باندې مجبوره شوي دي، او دوی یریږي چې اسې نه لوی شي نو بیا یې څوک اونه تختوي او په زوره ورسره واده ونه کړي. نوموړي وویل چې هندوان دومره یریږي چې خپل لوریانې سکولونو او کالجونو ته لیږل هم پرېښودلي دي. د جبري ودونو په اړه ملي کانفرنس ته خپله وینا کې د متحده قومي موومنټ سینیټر بیرسټر سیف د اقلیتونو سره تړلي قانونونه بیکاره بللي دي، او کانفرنس ته خپله وینا کې د عوامي نشتلګون افراسیاب خټک په ګوته کړې چې پاکستان کې عدم برداشت ورځ تر ورځې سیوا کیږي. او د دې لوی مثال د افراسیاب خټک په خبره په هیواد کې د کم شمېر ډلو د زورولو په پیښو کې زیاتوالی دی. بلخوا د پاکستان ملي اسمبلی د پیپلز ګوند زنانه غړې بیګم بیلم حسنین لخوا وړاندې کړې شوې قرارداد منظوري ورکړې ده چې تر مخه په حکومت باندې هیواد کې مذهبي او والی ته وده ورکولو په اړه د کوټلې ګامونو اخیستلو ټینګار شوی دی. او دغه قرارداد وړاندې کوونکي د ملي اسمبلی غړې بیلم حسنین وایي
ہمارے ملک میں ریلیجیس ہارمنی پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ ہمارے ملک میں منورٹیز بھی رہتے ہیں، وہ بھی ایکولی انسان ہیں جس طرح ہم انسان ہیں، ان کا بھی اپنا مذہب ہے، ہمارا بھی اپنا مذہب ہے، وی آل ہیو ٹو لیو ان ون پلیس.
دا وای چی اقلیتونه هم زمونږ په شانتی دا برابر حقونه لري، او مونږ په حکومت باندې ټینګار کوو چې دغه حکومت باوري جوړولو لپاره دې په چټکتیا سره ګامونه واخلي. په دې موقعه ملي اسمبلی تخپل وینا کې د مذهبي چارو مرکزی وزیر سردار یوسف اقلیتونو حکومت خوندي ساتلو پخلی کړي، او د زیاته کړي چې په دې اړه حکومت د هندوانو او عیسایانو مذهبي مقدس ورځې په سرکاري توګه منځلو پریکړې کړي دي. ښکاره دي وي چې پاکستان د اقلیتونو د زنانو د تحفظ په اړه په خنوم سره نه یادیږي، او د سند ایالت څخه په لویه شمېره کې هندوان کورنۍ ګاونډي هیواد هند ته په تیښته کولو مجبوره شوي دي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا @VOADIVA.
رنوردن کو د قبائلی سیمو انتظامی ادارے یا فاٹا سیکرٹریٹ د قبایلی سیمو چارواکو ته لیکونه استولی چې په دغو سیمو کې دي د عدالتونو لپاره ځمکې واخلي. له سیمې د ډیوې خبریال ارشد مومن حال درکوي.
د پاتا سیکټر کلاین عبدالسلام وزیر وای د ټولو ایجنسو پولیټیکل ایجنس ته د پاتا سیکټریټ لخوا احکامات جاری کړي دي چې دوه هفتو کې د نن د خپل علاقو کې د عدالتونو ودانیو وکیلانو ناستی ځای او نورو لوازماتو په اړه رپورټ جمع کړي.
پاتا سیکټریټ نه دوی ته وینا دا شوې چې یو هفته دوه هفته کې د نن موږ ته جواب راشي. ان شاء الله دوی جواب راشي او په غیب نکار روان دي. فیزیبلیٹی بکیگی پر دیکھے ٹول تم کافی شوی ہے سی این ڈبلیوز لوکل گورنمنٹ درنگی پولیٹیکل ایجنٹس سونا سٹیک ہولڈرز دی چھے آگا مونگ ٹول دی دے پر تیار استی دی چھے کلا فیزیبلیٹی راشی نو بیا چھے کلا مونگ بدے بنے کار شروع کبھی نو دا چونکہ سی این ڈبلیو پترو بنے بکیگی نو درنگی ٹول ڈپارٹمنٹ دے پر تیار دی. اور
قبایلی سیمو ته عدالتي نظام غځولو بل په 12 جنوري د قومي اسمبلی نه پاس شوی او د قبایلی سیمې نه پارلمان غړي ساجد حسین توري وای زرد چې د غبل پر راتلونکو اجلاس کې په سېنات کې هم وړاندې شي.
باقاعده مونږ سېنات چیرمن رضا ربانی سره میټینګ وشول دی هغه په د افیس کې هغه مونږ دا ریکوست وکړلو چې سر په دې سیشن کې پوکاردار صفاټه کم کم بیل مطلب دا قومی اسمبلی نه پاس شوی دی هغه تاسو په ایجنډه باندې راولوی او په کار دی چې په دې میاشت کې دا سرته د خبره ورسیږي. هغه مونږ ته دا یک دهانی راکړله چې بالکل ما په ایجنډه باندې راوستل لري او ان شاء الله نیکسټ ډے باندې به دا بالکل زمونږ دی ایجنډه باندې دی او مونږ بھرپور کوشش دی چې دا مونږ سینیټ نام پاس کړو.
پاکستانی میډیا راپورونه وایي چې د پېښور هایکورت لخوا هم پاتا ته عدالتي نظام غځولو ټولې تیاری مکمل شوې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت ته عدالتي نظام باندې راتلونکي ټول خرچ او لګیدونکو ججانو شمیر خوده لیدي. پېښور هایکورت رپورت ویلي د ووم وړو ایجنسو 200 تحصیلونو کې عدالتونو ودانۍ لپاره 100 اکړه ځمکه په کار ده. په دې کې به 815 ملازمین برتی کیږي چې سکم 40 کروڑ روپۍ سالانه د تنخواګانو په مد کې به پی خرچ راځي. پاتا سره تعلق لرونکي کیسونو اوریدنه به پېښور هایکورت کې کیږي. پېښور هایکورت کې موجوده یو کم 1.5 کیسونه دي او 40 ججان یې اوریدنه کوي. د پاتا کیسونو راتلو سره د کیسونو شمیر نور زیاتوالی هم امکان لري. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا شقدر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
درمن اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی. په مردان کې د غیر دولتي ادارې شرکت گا لخوا یو کانفرنس تابع شو چې پکې په میډیا کې د ښځو د حقونو په موضوع باندې خبرې اترې شوې دي چې څه ډول په مرکزي میډیا کې د ښځو مسلو ته زیاته پاملرنه اړول کېدای شي. د ډیوا ریډیو خبریال ریاض حسین نه په نور تفصیل اورو.
دا میډیا ورکشاپ په مردان ضلع کې د غیر دولتي ادارې شرکت گا لخوا را جوړ کړی شوی و. په دې غونډه کې د صحافیانو نه علاوه د مقامی حکومت په خصوصي توګه ښځو کونسلرانو هم په ګڼ تعداد کې ګډون وکړو. د غونډې مقصد په قومي میډیا کې ښځو ته ځای ورکول او ښځې هم د خپلو حقونو نه خبرول و. په ورکشاپ کې دا خبره مخې ته راغله چې د ملک دننه په قومي میډیا کې ښځو ته ځای نه ورکول کېږي او که ورکول کېږي هم نو زیاتره هغې ته منفي او غیر مناسب نومونه ورکول شي او په ټولنه کې منفي پیغام خوروي. د دې ترڅنګ خودو کونسلرانو د خپلو حقونو په حواله هم نیوکې څرګندې کړې او وی ویل په ټولنه کې هغوی ته هغه مقام نه میلاویږي کوم چې هغوی ته آئین او قانون ورکړی دی. د هغوی په کم عمر کې ودونه کیږي، د خپلې خوښې واده نشي کولی او د سړو لخوا په هغوی باندې تشدد هم کیږي او که چېرې د خپل حق غوښتنه وکړي نو هغوی ته د طلاق دړکې ورکول شي.
په زنانو چې کوم تشدد کیږي که جبرن په واده کوي په کم عمر کې سو د دې اهمیت نشته. نارینه د کور نه بار لکه خپل حق زنانو ته نه ملاويږي برابر بالکل خزه هو اډو مني نه
چې زنانه لمو کې نو هغه بس شټرکات باغ استعمالي او ګلوبز وغيرها استعمالي انش راوته زه په دې وجه راوته مچې زمګ نور خوندو ته کوم مسائل موږ دغه لپاره आवाज چت کو نو موږ زیات تر مسائل لې چې ماشومان چې کم دی خرید او فروخت په داس طریقې سره کیږي چې ماشوم ورکی وي چې دا بیا غټه شي دا واده کیږي نو زنانه د کوم مسائل کغه بر سرټیفیکټي دغه د نکاح نامو کې او آینده لپاره موږ کوشش کوو چې موږ دلته سزده کو هغه چې موږ مخکې ورسو چې موږ نور خوندو چې د خپل حق نه خبر شلګه ترقینه بلکې ډیره معاشره کې ډیره چینجز راځي
او وینا کوونکو ویل پټولنه کې د کورونو دننه د خپل مور او پلار اورونو لتر په هم خپل خزو کویندو او میندو ته د هغوی حقونه نه ملاويږي هغوی په سیاست کې برخه نشي اخستي د هغوی د مثبت کارونو ستاینه نه کیږي او تر کومه پورې چې خزي په معاشي توګه نوي مضبوطی شوي او په عملی سیاست کې برخه نوي اخستي تر هغوی خپل حقونه نشي ترلاسه کولی په دې حق له شرکت ګام مشره نیلم شاهین وایي خزو ته د مقام ورکولو لپاره قانوني میډیا یو ښه کردار لوبولی شي
جب تک عورتوں کی نمائندگی نہیں ہوگی پالیٹکس میں لوکل باڈیز میں پارلیمنٹ میں پبلک اسپیسز میں ان کے مسئلے بھی باہر نہیں نکلیں گے اور ان کے حل کی طرف بھی نہیں چل سکتے ہم لوگ
دیوائی ترکمہ چی خزو پا عملی سیاست کے برخنوی اخستے دہاگوی ستونزی نرا برسی رکی گی او نبا دہاگوی دستونزو حل ملاو شی خزو تا دہاگوی دہاکونو پا ورکولو کے میڈیا یو زانگڑی کردار لوبولی شی خود بد قسمتینا خزو تا ہگا ہمرا توجہ نورکوی کمہ چی پکار دا زیادہ خزی پا میڈیا کے پا منفی انداز کی پیش کی گی قامی میڈیا چے سنگا خزی ٹولے نے تہائی نو ہم ہغشان دخل کو رائے ہم جوڑی گی پا پارلیمان کے وس ہم گنٹ میر خزی موجود دی خدا حقوی کوششونا او کار پا میڈیا کے نخ کاری کچری میڈیا خپل کردار اولو بوی نو پا ٹولنہ کے بدلون برات لیشی دا غیر دولتی ادارے شرکت گاوے نادا پاکستان پا یو سل شپک سلوی خیوادونو کے یو سل پندل لسم حیواد دی پا کوم کچی سین پی امتیاز روڑان دی کی گی ہم دا بی پا وینا دا کال 2011 دا سروے مطابق 1500 یو کم سلوی خزی د مختلفو کورنی او جنسی تشدد ښکار شوی دی شرکت گاوائی د کال 2011 د ترقی د ملینیم گول مطابق 80% خزو ته تعلیم ورکولو خو اوس هم په پاکستان کې د خزو صرف 20% برخه زکړی کوي او د سړو د تعلیم شرح 55% راوړاندې کیږي ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده
زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوري دیشه
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې
که زمونږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 02 02 05 03
قدر من اوریدن کو دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے په بلوچستان کې د نیشنل ټیسټینګ سیستم یا این ٹی ایس پر ټیسټونو باندې چې کوم د غلطه محصلین دي طالب علم دي هغوی نیوکه کوي وای چې په دغه ټیسټونو کې په خلاص مټ باندې نقلونه کیږي او په کاردار شي حکومت دغه ته پاملرنه وکړي دغه احتجاجونه لتیرو اتو ورځو راسي دوام لري د ډیو ریډیو خبريال حمید سمسور نه په نور تفصیل ورو
دغه احتجاج ناسته له تیرو اتو ورځو څخه دوام لري په احتجاج کې ګډون کوونکي تور لګوي چې په دغه امتحان کې چې د عالي زده کړو د کمیسیون له لوري ترتیب شوی وي په دې کې نقل عام دوی د حکومت په ضد باندې شعارونه ورکول د ژوبې ولستونکي په دې اکله وایس اف امریکا ته وویل چې د میډیکل د داخلو لپاره په دغه امتحان کې ډیری ناوړه لارې چارې کارول کېدلې د دله خولې چې ډیر په ښکاره باندې موبایل کارول کېدی
په ټیسټ کې موبایل د اندلې خاص طور پر صحیح ثبوتان موجود دي غټ ثبوت دا دي چې الک غټ موبایل راښه دی او غشت نیولې دی او بل چا د ټلیفون کړي دی هغه ورشوې د ټیسټ الکوي نورمال دارنګ ټیسټ چې هغه ګرد په انټرنیټ باندې موجود وي دا چې الکانو چې هغه انټرنیټ یوز کولای موبایل یوز کولای ټلیفون نه کول یو الګ دارنګ معلوم سو دي چې هغه په غوښ کې اټفون لګیدلې ول بل چا ورشول یو دارنګ انویلیټر معلوم سو دي چې هغه د انګلیش ډکشنری راوړل د انګلیش کوم پورشن وي 5 کوشن ول هغه د انګلیش کوشن په کتل به الکان ورشول نو دا انویلیټر
په دغه احتجاج کې ګډون کوونکي وی انجلی حاضر بیا وویل چې موږ انصاف غواړو او خپل احتجاج ته به دوام هم ورکوو
خو هغه لستونکي چې د تیپ د کالوجونو د داخلي لپاره په دغه ازموینه کې بریالي سوي دي، دوی بیا له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کامیابه کاندیدانو پیرستی زر تر زره خور کړل شي. د بلوچستان اعلی وزیر قدوس بزنجو بیا وویل چې حکومت د میډیکل کالوجونو د دغه امتحان نوټس اخیستی دی. د پلټونو لپاره یو کمیټه هم ګمارلې ده چې سپیناوی به ډیر زر په ډاګه کړي.
مس منیجمنت ہوئی، کمزوریاں ہوئی جس کی وجہ سے وہاں پہ موبائل کہیں پہ یوز ہوئے ہیں، نمائندے تھے اچھے سے کہ انہوں نے لیے بھی ہیں لیکن کسی طالب کو، کسی اسٹوڈنٹ کو سزا نہیں دیا.
اعلی وزیر دا خبر اومنلا چې پازموین کی ناوړه چلن خپل کړل سوی. لوستون کی د دې ازموینې په ضد د بلوچستان والی محکمې ته هم درخواست ورکړی. په بلوچستان کې تر دې لمخه د میډیکل کالجونو لپاره د نېشنل ټیسټینګ سرویس د کامی ازموینې د ادارې له لوري کېدل، خو دا لومړی ځل دی چې دایر ایجوکیشن له لوري دغه امتحان اخیستل شوی دی. په بلوچستان کې د تیپ څلور پوهنځیان چې په دوی کې یو بولان میډیکل کالج کوټه، نور بیا د لور رایی، خوزدار او د تربت دي. هر کال تر څلور سوه زیات نجونه او هلکان په دې کې داخله اخلي. سږ کال په دغه ازموینه کې 4,800 کاندیدانو ګډون درلود. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دی ریډیو ټلویزیون، کوټه.
رنو قدرمنو اوریدونکو، اوس هم یو بل راپور پر لوري زو، او هغه په جنوبي وزیرستان کې د ډیوی خبریال عدنان بیټنۍ د سیمه ایزو خلکو سره غږیدلې او سره خبرې کړې دي چې په سیمه کې له جګړې څخه د پاتېشونو ماینونو هغوی ژوند څومره سخت کړی، له ستونزو سره مخامخ دي. او همدا یوه غوښتنه هم د پښتنو وه په پښتون لانګ مارچ کې. عدنان بیټنۍ نور حال درکوي.
پښتون د ژغورنې غورسنګ وای په علاقه کې شخړې سي بمونه انساني ژوند ته تر ټولو سخت خطر دی، او د اسلام آباد پښتون پرلت پر مهال له حکومتي چرواکو څخه دغه ماینونه پاکولو غوښته تر ټولو زیاته مهمه وه. د دوی په خبره یوازې په جنوبي وزیرستان کې نږدې 55 ماین چاودنه ترسره شوې چې پکې 15 کسان متاثره شوي دي. زیاتوي په دغه چاودنو کې تر شلو پورې زیات کسان مړه شوي هم دي، چې زیاتره پکې هغه زنانه او ماشومان دي چې یا به له خوړ څخه اوبه راوړولې او یا به سروي سارول. د جنوبي وزیرستان مورغیبن سیمې یو اوسېدونکی رحمت شاه محسود وای د مینو په وجه د خپل ژوند په اړوند اندېښمن سوي دي. د دوی په خبره د مینو په وجه د کلي او علاقې د کاڼي او بوټو څخه سخت یاره لري.
کم دامرا مول یو ورګوا د تابلار چې دا غا خو زیرا بي دي یو ورګوالا اتنه خو دي انتهایی تکلیف ده. افغانستان سے پندیجی نیک پندیجی نیک مجبور ني نن نه کړی نستا کله په بازار ته په ناول می چاډر خوان روکای ته می د مجبورې نه ودان انسینا تا ور مخ مخ ني
مکمل معذرت شوی دی. زیتوی کڅه هم مصنوعی لاس لگولې خو هغه د اصلي لاس برابر نه دی. دوی سره شوی دغه پیشه دیو رادیو ته چې داسې سرګنده وی
2017 پیر میشت په 12 تاریخ دا وکاله کار سره وشو مستره کنه تو لکه مثال په لار باندې راغونو دا سوډیکن کاوند شامی مینده کلا کرا بڑو ټوټل بالکل شه هلکا او چې سرنګ نروسته خیسه لاس لاس کنه کپدې چې خو چ لار شنه غا لیار شي شو چې سرنګ نو بس په لوس باندې وروخه ته ډاره کې په لوس ورو ټانګ شه دالو سی کار کرنا مثال لوس نو وس خپل د پلاستیک لگاول اخ مثال خادي دار دا چې ډانچا دوی پوتا نور خور نه کور کوي نه سکای خرچہ خو یار 45,000 روپے میں ملتان شاخ پر لگاول ہے تا علاج میں خپل وکا او دا لاس میں دند خپل واچو لکه هر څه مخفل کړی دی.
بلال مسعود چې د پښتون د ژغورنې غورځنګ خړی دی، دیوه ته وویل دغه ډول شخړې سوي بمونو په اړه په بېلابېلو ځایونو کې دا ستونزه راپورته کړي، شکایتونه یې کړي، خو په دې اړوند ادارو یا چارواکو دې پله ډېر پام نه دی ګرځولی. نوموړي دا هم وویل حکومت ورسره دغه ماینونو پاکولو ژمنې هم کړي، خو تر اوسه نه دي عملي کړي شوي. د په خبره دغه ماینونو زیاتره هغه کسان په نقشه کړي چې د غربت په وجه خپل معاش ته هم زیات اندېښمن دي، او زیاته کړه له حکومتي چارواکو څخه دغه غوښتنه هم لري چې په دغه ماینونو کې کوم کسان متاثر شوي دي له هغې سره دې مالي مرستې وشي.
25 کسان خوشوی دی، مطلب 18 کسان شهیدان شوی هری، او ولته څومره کسان دی؟ هغه خلک دی، هغه غریب خلک دی چې د دولت مجبورنا په وزیرستان څخه باندې دي، چې مالدار خلک دی، هغه دی خان ټانک کراچي شیخ خپل کورنه په کرینی ولې دی، هغه خلک دی چې سیره مجبورنا ولاته باندې دي شپونون دي، او چې ولته کوم غریب خلک دی چې غلطه درې میلیارډ ګیروري مول جیدا خلک په دغه متاثر دی، او 20 میلیارډ حکومت نه دا مطلب ورو چې یو خدای فورن د غمن د غول لکینه صفاشي بل دومره خبره دغه چې پښې داسې خلک دی چې مکمل مزدور شوي دي، هغه زندگی خو سیدا څه په کار باندې نوسی خالي می زه دا مطالبه کوم چې هغه موضوع هم لاو شي او د ماینځنه چې کین دی دا فورن صفاش
د قبایلی سیمو څلنیز ادارې یو راپور تر مخه په وزیرستان کې دغه ډول ماین څودنې غټ چیلنج دی. د ادارې تر مخه دغه ډول ماینونه یو په سیمه کې د وسلواړو لخوا شخ کړی سوي، یا د پوز لخوا وسلواړو ته شخ کړی سوي، او بیا ترې پاتې شوي چې پاکولو ته اړتیا لري. راپورونه وایي د سیمې امنیتي الات سرواکو په دې اړوند د تنظیم کسانو سره د یوې غونډې تابعیا ترتیب شوي، او د غورځنګ کسان وایي چې د امنیتي سرواکو سره زیاتره د ماین په پاکولو ټینګار کوي. عدنان بیٹنای، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو او ټی وی.
ادرمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دے د ریډیو یا د ریډیو چې کومې سفیری یا چپیری دا په کال 1390 کې هنریچ هرتز مندلوی ایجاد کړی وي، دا غي ورستو ریډیو د غټکه په د فرانس د یو ساينس دان ایډوارډ برانلی لخوا په عامه توګه باندې پیژندل شوی. او قدرمن اوریدونکو د کال 2010 راهسي د ریډیو ډے یعنی د ریډو ورځ مانځل کیږي هر کال د فروری په 13مه. په دې موضوع باندې د ډیور ریډیو خبريال داوود جبار خیل په پیښور کې د ریډوانو د خرڅون کې یا یو دکاندار عنایت الله سره خبرې اترې کړې دي چې آیا وسم خلک ریډوان اخلي، د ریډوانو بای سدي راځي چې دغه د داوود جبار خیل په مرکه کې وورو.
عنایت الرحمن
پنځه سونه وښنه دا د ریډوانو کاروبار کوي
رورا زمو خو دا درې سلور کال کېږي چې دا کاروبار شروع کړی دی، او لا روانو ګورو چې وخت پورې وي
راته لې سي چې نن سبا وخت دی ریډوان څنګه دی خلک اخلي نه اخلي،
او اوس وخت خو د ریډو ډېر اهمیت دی ځکه کم خبرونه شو یا سنور چنل شي، مطلب ازادي ریډو شلو مشال ریډو شلو ډي وشول دا ټول په دې ریډوانو کې شته، او خلک دې په مینو په شوق سره وري، اما دا کم کې بل یې ډي شنه سبا چې راغلي دي له خدمت متوجه نو ورګي ځکه هغه چې په ریډوګانو کې دي هغه په دې کې نشه دي کې یو خاص پروګرامونه دغه لپاره بس دا کار روان دي. ریډوان چې کوم دي نو هغه خلک شوق نه خلک کوي چې را ډیویزر سره خلک شوق لري، ډیویزر لري مشار اکثره خلک مسدس راځي چې هغه صرف د خبرونو لپاره لچار موږ ډیور اډو پیرانی شو، او دا مشال اډو پیرانی شو شو کوم دي سره نه لچار موږ سندور لپاره لو بل شي لپاره ولي پروګرامونه وکي خو خلک ته وجو خبرونه کوي ورګي
دره تو لیسي ګران چې ګران ریډو په سو پورې دا ورزان سو پورې دا
دوی کې مختلف قسم دي د جاپانی په نامه باندې لیکه سونی ریډوان شو، نېشنل ریډوان شو، پینسانیک ریډوان شو، نن سبا سونی خل ډیر دی او پینسانیک ډیر دی، او بازار کې خرڅلاو ډیر کم دی خو به هم خلک کېلی، او نور اچان ریډوان دی 304 او 305 دا باندې خرڅي بازار
کې لکه قیمته را تویلې سي
بل نه قیمته دا 3000 شو 3000 روپې شو، پینسانیک ریډو دی خپل 3000 مرګ نو دی کې به د سې ریډوان دی لیکه سونی کې اوس مطلب د څو قسم ریډو دی چې مطلب په 2000 روپې باندې، او دا په کې لا بیره و چې دینه ګران په کېشته دي، اما چې دا موږ خپل کم کتلې په 3000 3000 پورې نو دی خو شک نشته دی باران کې دا کوم خپل خرڅونه دا په 2500
لکه دلته چې راکم خلک ریډوان وایو چې موږ خبرونه پیاوړو ازادي او ماشاله او ډیوا
او دا ټول موږ د پاره خلک دی، ډیوی د پاره پاره ازادي د پاره ماشاله ډو د پاره ازادي د پاره خلک استعمالي، خاص کر شيخین هم دا خلک دي چې دا قیمتي قیمتي ریډوان لري موږ وسمه قیمتي موږ لري موږ یې لوه باران کې موږ سره بیا موږ قیمتي نیمه لويږي
لکه خلک پیسې ورکي ګران ریډوګانو پیسې زور کوي چې ګران ریډوګان واخلي،
او بالکل دا پیسې ورکي ورته
ډیر زیاته مننه کور ودان
باندې خیر سلام
داوود چبار خیل وایس اپ امریکا ډیو رادیو پیښور
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د
د ویب پانی پته ده voadivanews.com. واشنگټن ڈی سی نا دا وائس آف